Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و به جدي د ازادي رادیو خبرونه هم لږ شی به پیلیشي. زه اسمت ساروان يم، د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال مارکوس پوتسل د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سراج الدین حقانی سره د ښځو د کارو تعلیم د بندیز د لري کېدو په اړه خبرې کړې. یونام په یو ټویټ کې د دې ناستې جزئیات ورکړې. د بیان له مخې ښاغلی پوتسل د ښځو د کار او تعلیم د بندیز د لري کولو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنه دغه طالب چارواکي ته ورسوله. په بیان کې زیاته شوې چې د ښځو پر کار او تعلیم بندیز به بشري ناورین، لا پسې ژور اقتصادي رکود رامنځته او افغانستان تر دې هم زیات منزوي کړي. د طالبانو حکومت وای شپږ ویش ټانکره بې کیفیته تیل چې نیمروز ته وارد شوي وو بیرته ایران ته مسترد شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ستاندرد ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې تر لابراتواري چک وروسته د دغو تیلو نتیجه منفي راختلې ده. د ستاندرد ادارې ویلي چې واردونکي شرکتونه او اشخاص باید د بې کیفیته نفتي موادو له راوړلو ډډه وکړي، کنه له قانوني چلند سره مخامخ کیږي. تیرونه هم و ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته مسترد شوی وو. بې کیفیته تیل د هوا ککړتیا او د ماشینونو د خرابېدا یو لوی عامل یادی شي. په لوګر کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس په دغه ولایت کې د یوې نوې لرغونې سیمې د کشف خبر ورکوي. رفیع الله سمیم تېره شپه آزادي رادیو ته وویل دا ځای د لوګر د مرکز پولی علم شار ته څیرمه د سپیڅ په سیمه کې دی او په اسلامي دورې پورې مربوط دی. شاغله سمیم زیاتوی لمړی د سیمې خلکو په دې ځای کې د خټینو لوخو د لیدلو خبر ورکړ او وروسته له کابله راغلی پلاوی د غزایل لارښوونتیا تثبیت او د ساتنې لپاره لازم تدابیر غوره کړل. او النصر فوټبال لوبډلی د کریستیانو رونالدو د هرکلی لپاره نن ماښام ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. تمه ده کریستیانو رونالدو د هرکلی په دې مراسمو کې د النصر کمیس پتن کړي او رسمن له خپل نوي ټیم سره یو ځای شي. رونالدو بیګا شپه ریاست پلار له الوتکې په لاندې پیغام کې وویل چې د ژرلی دو پته مویم. د پرتګال د ملي لوبډلې کپتان کریستیانو رونالدو د دو کلونو په مخه په 200 میلیون ډالرو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. د سعودي عربستان النصر لوبډلې ویلي چې په بې صبرۍ د رونالدو د ورتلو شیبې شماري او له ټولو مینهوالو یې غوښتي چې د رونالدو د هرکلی په مراسمو کې ګډون وکړي. نن سه شنبه د یو زرو څلور سوه لومړي لمریز کال د جدي دیارلسمه د 2023 میلادي کال د جنوري له درېیمې سره برابره ده. د روانې خپرونې په دوام کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال په کابل کې له حامد کرسی او سراج الدین حقانی سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړې. پاکستانی خبريالانو له خپل حکومت غوښتي چې د افغان خبريالانو ویزې تمدید کړي.
حکومت په زمونږ د خبره صحاده پورې اومني او د دې ته به مشکل پیدا نشي.
د پاکستان د ملي امنیت کمیټې خبرداري ورکړ چې هیڅ هیواد به اجازه ورنکړي چې ترهګرو ته پناه ورکړي. ایران وای د یو میلیون افغان کډوالو د استوګنې موده یې تمدید کړې. په نورستان کې د ځنګل ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له لوري ټولنې او روزنیز ورکشاپونه جوړ شوي.
هر یو کورنه 50 آزاد لري ټول ته ټریننګ ورکول کیږي او دغه ټولنې مونږه زیاته وو او پروګرامونه وته زیاته وو.
یو شمیر افغانان وای چې اوس په ودونو کې مشاعره کوي.
خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس دغه مخه نیولې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر سیاسي مرستیال مارکوس پوتسل له چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د لیدنو په لړ کې پرون دوشنبه له پخواني ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست سراج الدین حقانی سره جلا جلا کتلې دي. په دې کتنو کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او د هیواد پر سیاسي وضعیت خبرې شوې دي. ښاغلی پوتسل د یکشنبه پر ورځ د طالبانو د رئیس وزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره هم خبری کړی وی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما دفتر تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل له حامد کرزی سره په لیدنه کې په هغو زیانونو بحث وکړ چې له کار او تعلیم د افغان جنو او ښځو د مخنیوي په خاطر ټولنې ته اوښتي. د یوناما دفتر زیاتوي چې په دې کتنه کې د یو ملي ډایالوګ د اړتیا په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له کرزی سره تر لیدنې وروسته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې طالبانو ته رسولې چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لیرې کړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر زیاتوي چې د خزینه مرستندویانو پر کار بندیز بشري ناورین لاپسې ژوروي او ستر اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې له امله به افغانستان نور هم منځوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې تایید کړي چې د یوناما مرستیال د نجونو د تعلیم او نورو محدودیتونو په اړه خپل اندېښنې له سراج الدین حقانی سره شریکې کړي. په ټویټ کې د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په حواله راغلی چې د طالبانو مشرتابه د خلکو هوساینې ترجمن دی او د ستونزو د هواری او اسلامي شریعت او افغاني دود سره سم د یو معقول او دایمي حل د مندلو هڅې روانې دي. خغلی پوتزل یک شنبه هم د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د منع کولو په اړه اندېښنه ښولې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د مرسته رسوونکو ښځو د کار بندیز د ټولو افغانانو ژوند په خطر کې اچولی. او چا زیاتوي دا بندیز په داسې حال کې لګول شوی چې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک د قحطۍ، اقتصادي رکود، بېوزلۍ او سخت ژمي سره مرستو ته ډېر اړتیا لري. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او پانتونونه یې د نجونو په مخ وتړل چې دا کار د نړیوالې ټولنې لخوا په پراخه کچه وغندل شو. د دې پریکړې له امله یو شمېر کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیتونه هم ودرول. یو شمېر خلک په دې نظر دي چې طالبان د نجونو د زده کړې د بندولو او په غیر دولتي مؤسسو کې خزو د کار د بندولو په اړه اختلاف لري. لدی ډلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمای خلیلزاد چې د 2000 شلم کال په فبروري کې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ، د فرانسې څلورش تلویزیونی کانال ته وویل د طالبانو اکثریت په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د خزو د کار لبندي سره مخالفه دي. خغلی خلیلزاد ویلي د اوس هم له څو طالب مشرانو سره په اړیکه کې دی.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیر افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټې هڅه پیل کړې چې پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې ترې د همکارۍ او مرستې غوښتنه کړې. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید دی ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه ده پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش دی، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مون خپل کومک ته خپل جدوجہد د دا جاری دي.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه یې پای ته رسیدلې، خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزې د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لسو میاشتو څواري د پاکستان د ویزې اکسټنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مو کړې اپلای مو کړې لبه د مرغ تر اوسه پورې زموږ د ډېر کوششونو او د څواري اپلای کولو سره هم موږ په دې ونه توانېدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبدالله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته یې د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستیو پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړې او چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیدي. رانا سناولا ویلي وو لدی نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي او کچېرې یې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې ویل شوي هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته پټنځایونه او اسانتیاوې برابرې کړي. د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې په ناسته کې چې مشي صدراعظم شهباز شریف کوله د پاکستان جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو ګډون کړی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې په دغه هیواد کې اکثره بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه خبره چې د طالبانو چارواکو پکلکه رد کړې ده. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملي امنیت کمیټې په ناسته کې پرون ماښام ټینګار کړی چې وسلوال پوځ به د یو امن او خوندي چاپیریال د رامنځته کولو لپاره غوڅ عمل کوي او د ترهګرۍ ضد ټولې څانګې به د جګړې لپاره په اړینو وړتیاو سنبال شي. د ناستې د پای په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته امن پټنځایونه او اسانتیاوې ورکړي. همدارا زیاته شوې چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو مخکې پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې وې چې پر پاکستان اکثر بریدونه له افغان خاورې پلانېږي. وروستی وار د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا وکړه چې ممکن د افغانستان په خاوره په هغو کسانو برید وکړي چې پر پاکستان حملې کوي. دې خبرې د طالبانو د دفاع وزارت توند غبرګون وپاره او وی ویل چې د رانا ثناءالله خبرې پارونکي او بیا اساس دي او دا چې افغانستان بې څښتنه نه دی. دفاع وزارت همدارز ویلي و چې د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو ده. پاکستان څو واره له افغانستان سره پر پوله په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیات کړي چې تر ټولو لوی په 2014 کال کې د ضرب عزب و. د ضرب عزب په نتیجه کې د راپورونو له مخې د قبایلو زرګونو اوسیدونکو افغانستان ته پناه یوړه چې لای ځینې په خوست کې میشت دي. د پاکستان پوځ بیا د 2022 کال په اپریل کې د خوست د سپیرې ولسوالۍ ځینې سیمې په دې خاطر بمبار کړي چې ګواکیالته د ټي ټي پي وسلوالو ځای نیولی و. د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان بیا د نړیوالو د پام او مرستو جلب لپاره د دې خبره د نوې لوبې د پیل په لټه کې ده.
فکر کوم چې ایسای په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه نړیواله حمایت وکړي او یو ځل بیا د خلکو او دغه منطقه په وینو سره ولړي، ځکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیر لسو او 15 کلونو کې وکړي.
په پاکستان کې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې چې له افغانستان سره په پوله پراته دي ورسته څو میاشتې بریدونه زیات شوي. د اکثرو دغه بریدونو مسؤلیت د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان حکومت مدعي دی چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د پاکستان په خاوره ترګریزو بریدونو زور اخیسته. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو په اساس ټي ټي پی د 2021 کال اگست د 2022 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 2500 بریدونه کړي چې په پایله کې 414 کسان وژل شوي او 219 نور ټپیان دي.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
په داسال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د نشته 1,000,000 افغانانو د هستوګنې اسناد تمدید کړي، یو شمېر افغان کډوال د ایران د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید په اړه شکایتونه کوي. په ایران کې افغان کډوال وایي د اوسېدنې د سند تمدید په شار کې لګرځېدو پرته بل هیڅ امتیاز هم دوی ته نه لري. دا کډوال د اوسیدو داسې اسناد غواړي چې په ایران کې د زده کړو کار او بانکي حساب د درلودو اجازه ولري. جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو څانګې عمومي مدیر سردار صادق رضا دوست ویلي چې تر یو میلیون د ډیرو افغان کډوالو د اوسیدنې سندونه یې د جدي مرغومي میاشتې تر پایه پورې تمدید کړي دي. ښاغلي رضا دوست له ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي تر یو میلیون ډیرو افغانانو ته چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي هم په ایران کې د اقامت تمدید پاڼې ورکړل شوي دي. هغه ویلي د اسناد په اتومات ډول د دریو میاشتو لپاره تمدید شوي او د بیا تمدیدېدو امکان هم شته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د تمدید هیڅ پاڼې نه دي ترلاسه کړې او حتی ویزې هم نه دي تمدید شوي.
وختي کې دولت ایران ویزې مو را تمدید نه کړدان.
په ایران کې د افغان کډوال وایي د ایران د حکومت لخوا د ویزې نه تمدیدولو له امله مجبوره شوه چې په بدو امنیتي شرایطو کې بیرته کابل ته لاړه شي او نوې ویزه واخلي. هغې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
ازشان تقاضا کردم تر بدل هر مبلغ
ترې و مې غوښتل چې ویزه مې تمدید کړي خو د ایران دولت مې غوښتنه رد کړه او راته ویې ویل چې باید بیرته خپل هیواد ته لاړه شي.
یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل څو ځله د ویزې د تمدید لپاره د کفالت او پولیسو دفترونو ته ورغلی خو ویزه یې نه ده تمدید شوې. په ورته وخت کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسیدنې اسناد ترلاسه کړي وایي په دې اسنادو یوازې په ښار کې ګرځېدلی شي او نور هیڅ امتیاز نه لري. له دې کډوالو یوې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
اوس چې دا سندونه د سرشمینې لپاره راکړي نشو کولی سیم کارت پرې واخلو. د درس او زده کړې فرصت هم نه راته برابروي. بانکي حساب نه درته خلاصوي ځکه وایي چې دا سند د لنډ وخت لپاره دی. که غواړي درس وایي ډیره جنجالي مرحله لري. د کار جواز هم نه لري. باید داسې اسناد راکړي چې درس وایي بانکي حساب خلاص کړو. په دې سند هیڅ هم نشو کولی.
خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو مدیر صادق رضا دوست ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې تیرونه د ایران د کورنیو چارو وزیر په ګډون یو ځانګړی کمیسون جوړ شو چې پکې پریکړه وشوه ټولو هغو کارګرانو ته چې د پیژندنې کارت لري د اوسیدنې ځانګړي کارتونه ورکړل شي.
په لوګر کې نوي لرغوني آثار کشف شوي دي. دغه لرغوني آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې میندل شوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره لازم اقدامات شوي دي. سلطان محمد سرور په دې موضوع د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې نوي کشف شوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي؟
دا د اسلامي دورې تقریبا داسې کوه حدود 2.5 کرو پیدا شي قدامت لري.
دا کور د مدرسه د چی دی نظامی جای د ملکی جای د چی شیده د تاسو لرغون پهان سوای
دا خو یو هغه د شغونډي غونې د تقریبا د شی سوادانی مستری کورونه نو یې ستا په غونډه ده. به نو د سیمې خلکو هغه ځکه کده د شی جای تاریخي جای ده او د شی باج غاصر چې کومه د قدیمی یا داستانی شمه چې کومه قالایم دي دا ستل کې په مش پنګری مون تلاغلی بیا په ما اساس باندې موږ مرکز نه هدایت وغوښتو سو هم راغله نجې وکړه او د سپیټ څخه بیا دې ته ورسېدل د هغه چې دا راستنې سیمه ده.
کلیوالو چې شپ کې لیدلې وو کتیبه یې کې لیدلې وو لیکب کې لیدلې وو چې شپ کې لیدلې وو چې تاسو خبردار کړئ دا باستانې سیمه ده لرغونې سیمه ده.
نو دا که دا کوم ځای کې راغی خدای شي دا اجونی کې خبرې چې نسبتا نور جوړ پالکی یې دلته یو باستانې سیمه پاتې وي دا چې نور دا موږ تاسو کوډولې ورته وایو ماشي نور هغه دی مونږ یو یا د شنو کوزړې چې کومه غلې ده او ټوټه علایم دي همدا کومه نه خلک راځي به ولا غشي مخکې مو د شي کومي سپینګرو له خلکو نه خلک بیا دل غشي ده چې به کې دي د خلک نو طرح لمن دا شي حیات راوښتم او دې نتیجې ته ورسېږي چې دا غځي مستانی سیمه ده.
سمیم صاحب تاسو د دغه آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولای؟
نو خدای غوړ نشته کړی مالا تراغه وروسته یا موږ نن باندې ستاسو ته اخباره سره ما غواړم چې په پټه کې هغه چې مرکز هم هدايت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر ته هر کوم چې کینار کې به دوه ساتل شي نو د لپاره بیا وار په وار دا تقریبا د درې میاشتو کې موږ هم په نندانې وسوالې سره خبره کوو دا هغه شی وي چې اخباره مې راځي دي ان کې الحمدلله زموږ د موږ په دغه سمه باندې ثاني سیمې شي دي نو ټول ساتل شي دي خلکو لاس کې وسلام ده البته په خاصه سیمې خو څه دا شي شي نه ستاده او دا چې موږ هم پر ته حوجې شي یلته دي امنیتی حوزی نمجیدن که کلی دی که سوری تلاس و نوری او دا خیلی اولیس خلقم انکاری د خپل مقرر د غشي مې مقرر او کوزه ده او په دې شدار کې نو ساجي تاسو یې مستنی سیمه ده
ل خبرونو ور اخوا
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا ورسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کار د شوزو مخه ونیسي د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیر رامست کړي چې خلک بل خوراکي توکو زده کړو روغتیاي او نورو مهمو خدماتو څخه به برخې سي ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورسته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستيال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره پالیدنه کې د دغه بندیز او په هنتونونو ته د شوتو د تاک ته بندیز په غډون د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. آی نیوز خبرونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منځوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینې او همدارنګه له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دي چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. ورستلولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزی ویلي حکومت به پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې لمخې به د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دای نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. ورسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې له ښځینه کارکونکو پرته دوی نسی کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینهو ته مرستي ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون لمخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ستراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
یو شمیر ځوانان وای په موسیقي د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعره کوي. ځینې خوښتي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنگینوي، خو ځینې نور بیا وای په خوښیو کې د موسیقي نه ژغولو مراسم پیک کړی دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پر راپور کې.
د دې موسیقي ځای اوس د خوښیو په ځینو محفلونو کې مشاعرو نیولای. یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپلو خوشحالیو د نمانځلو لپاره مجبور دي یا مشاعري وکړي او یا هم خپلې خوښۍ په عادي ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه یې د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې وه. نوموړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې تر څنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوند دی.
یو لامل ممکن دا مو چې مخکې به ودونو کې سندرې وې، اتڼ به و. ما ځکه په خپل واده کې د مشاعرې ترتیب برابر کړی و چې یو خدا و چې د ما پلار اروخادي اسحاق ننګیال شاعر تیر شوی. د دې سربیره د مونږ اکثره ملګري فرهنګیان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپلم سر و کار له کتابونو، قلمونو، کتابچو او فرهنګیانو لیکوالانو سره و.
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشحاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
شما مشنوین.
څنګه چې تاسو اوري زم دا شیبه په واده کې ما خودی واده دا ما فل هیڅ د خوخی ما فل تا ورته نه دی میرمنو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې د خوشالي ون مانځي او موسیقي وغږبي.
پخش موسیقي را ندارن.
دا یواز کابل نه دی چې د خوخیو په محفلونو کې موسیقي نشته، په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خصوصیدونکو سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوخیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعره نیولای
ډیر دا سکام او نه تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوی. وجه لاملوم ده چې په خوابه په ودونو کې د هنرمندانو محفلو تنگو ټکور مجلس به جوړیده خو اوس دغه مخنی ولې شوې ده نو دغه پر ځای باندې په وادونو هادیو او فرات غوندو کې مشاعری جوړیږي.
طالبانو پر افغانستان لبی ازلی واکمنی دو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو ترڅنګ په محفلونو کې هم د موسیقي غګول بند کړل. له همدې عمله اوس د خوخیو په محفلونو کې یا مشاعری کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپور نه هم خبره شوې چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د وادونو په محفلونو کې موسیقي غګول شوي د کور نارینه د طالبانو لخوا زورول شوی او ان وهل شوی هم دی. د تیر کال د لړم میاشتې پاتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلهوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.
د نورستان په مرکز پورونا او واما ولسوالۍ کې د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا هڅې پیل شوې. د دې هدف لپاره و ټولنې او د هغو غړو ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا روزنیز ورکشاپونه جوړ شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کانتیوا واما ولسوالۍ کې د ایف ایو یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام لخوا د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره و ولسی شوراګانې جوړې شوې او هغوی ته په یاد برخه کې روزنیز ورکشاپونه هم پیل شوي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان د دوشنبې په ورځ د مرغومي په 12مه ازادي راډیو ته وویل
ترنګونه مونږه د ځنګل د ساتنې لپاره دوه په پارون کې دي، دوه په کانتیوا کې دي او درې په واما کې دي. دغه ټولنې تقریبا د هر یو ټولنه 50-50 اعضا لري. نو دې ټولو ته ټریننګ ورکول کیږي او د وخت په تیریدو سره دغه ټولنې مونږه زیاتو او پروګرامونه وته زیاتو ان شاء الله.
د خاغلی افغان په وینا چې په یاد ورکشاپونو کې د شوراګانو غړو ته د ځنګل او څړځایونو د ساتنې او بیا احیا لپاره د لارو چارو خودلو ترڅنګ ورته د ډنډونو استنادي دیوالونو او چک بندونو جوړول او د نیالګیو د نالولو پر مهال د نیالګي ورکړه هم په پام کې نیول شوې ده.
په دې کې هغه اړین د ابیاري ساختمانونه جوړیږي، په هغه کې حوضونه شامل دي، په هغه کې چک ډمونه شامل دي او په هغه کې استنادي دیوالونه او همدارنګه د ویالو ترمیم ده پکې شامل دي. کوم ځایونو کې چې هغه واره خوېږي او هغه د واره خوېدنې مخنیوي لپاره د چک ډمونه جوړوي، په سرلي کې ان شاء الله هغه سروې شوې ده په مختلفو ځایونو کې. د دې په بعد د ځنګل د پراختیا لپاره د چارمغز نیالګي، د شفتالو نیالګي،
ځایی اوسیدونکي هیله لري چې که ورسره ترسره شوې ژمنې په سمه توګه پلي شي نو په څو راتلونکو کلونو کې به یې سیمه نوره هم زرغونه شي. د ایچ ټی وی او پرونس کلیو د ځنګل ساتنې شورا رئیس احسان الله محسن
چې دغه حکم ونی چې دغه زر په درې څلور کالو کې خپله رسیږي په هغه باندې توجه وشي او ساحه ټول سرسب چې تر د غرونه ټول چې دغه ونې کېنول شي نو انشاءالله خلک هم چې خپله رسوخ مواد هم غني کېږي او ساحه خپله بیا سرسب کېږي. که ژوند بو تاسې یو درې کال څلور کال پنځه کال وروسته تاسې خپل سټیل کلتر راشي تاسې وګورئ چې ولایت غوندې بلته هم سرسبزه د ونې نه به یې مالامال.
د پښکی شورا مرستیال خیر الرحمن بیوی د ځنګل او څړځینو د ساتنې او بیرغونې سره هم مادي او هم مانوي ګټې ترلاسه کولای شي.
مادي ګټې خدا غدي چې دغه وطن خلا پیدا کړي، دغه ځنګلونو سره، دغه علاقچارونو سره، او هم حیواناتو ته خوراکه برابرېږي. څومره چې مالداري اضافه شي، د ولس شتمنۍ ډېریږي، ضرورتونه پوره کیږي. مانوي ګټې دغه دی چې ځنګل سره هوا صافیږي او ځنګل سره اوبه اضافه کیږي، خوشحالي د مزه زی.
د کرنې او مالدارۍ چارو ځای چارواکي وایي په نورستان کې 300 زره هکتار ساحه ځنګل او 200 زره هکتار یې څړځینو نیولې، چې په ویناي په تیرو جنگونو کې د ځنګل 40% ساحه لمن زوړل شوې ده.